دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت او د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا بایربوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د اگست په 15مه د ایکس په شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر سره په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرو ترڅنګ د دغه وزارت د شوزو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه هم خبرې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه په ورځ د اگست په 14مه د ایکس په شبکې کې په خپل پاڼه لیکلي چې د افغانانو سره د دغه هیواد پیوستون نه جلا کېدونکی دی، موږ به شاته نسو او د هغوی د بشري حقونو څخه به ملاتړ ته دوام ورکړو. طالبانو د ښځو د ازادېدو د محدودولو د اقداماتو په لړ کې تیره میاشت ښځې سنگارتونونو ته د تلولو څخه منع کړې او هم یې شاوخوا 2000 سنگارتونونه چې شاوخوا شپېته زره ښځو په کې کار کاوه وتړلې. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ایران د بهرنی چارو د وزارت وین ناصر کنعانی وای چې ایران ته د هلمند د سیند لوبونه د خپل ټاکلې کوټا یا برخه د ورکولو په خاطر باید چې دغه سیند لوبو کچا هر میاشت ارزیابي شي. کنعانی دا غوښتنه نن د جمعې په ورځ په تهران کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړه. د طالبان حکومت سمو د مخکې د ایران یو تخنیکی ټیم ته اجازه ورکړې وه چې د هلمند د سیند لوبو کچا وګوري. په کابل کې د سر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای چې دا وخت د افغانستان په مختلفو زندانونو کې له نږدې 2000 قیدیانو سره د درې وخته خوړو د برابرولو په برخه کې هر میاشت د راشنونو مرسته کوي. په عین وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي سیاسي دفتر یا یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې دا مهال په مجموعي ډول د 15000 نه زیات زندانیان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای چې د تیری و کال په موده کې 35000 شپږ سوه او نه هاویا مړونکي ټرکونه او لارې د افغانستان په ترانزیتي لارو د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته اوښتي دي. 1.8 میلیونه تنه مالونه یې انتقال کړل. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې سپوږمۍ ته د هندي کاهنه وردانو د کامیاب سفر مشري د یوې ساینس پوهې په غاړه وه. نو د طالبانو حکومت باید هم په افغانستان کې نجونو ته د لوړو زده کړو د حاصلولو حق ورکړي چې د ساینسي پلټنو په برخه کې بریاوې په برخه شي. هند نړۍ لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته د ساینس پوهانو یوه ډله ولېږله او د کارپوهانو په باور دا دغه هیواد یوه ستره بریا ګڼل کیږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پنځشنبه د اگست په 14مه د لومړي ځل لپاره د واګنر د ډلې د مشر یوګینی پریګوژین د سپرلې د الوتکې د راغورځېدو وروسته غبرګون وښود او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. په عین وخت کې د روسیې د ترانسپورت فدرالي ادارې رسمن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پریګوژین په رالوېدلې الوتکه کې سپور و. دا لوتکه چې د روسي چارواکو په وینا لس کسان پکې سپاره وو د چهارشنبه په ورځ د مسکو په شمالي لویدیځ کې ولوېدله. روسي چارواکو د پنځشنبه په ورځ د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د قید شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ د بند موده درې میاشتې نوره هم وغځوله. ګریشکوویچ د روسیې د فدرالي امنیت ادارې یا اف اس بي د روان میلادي کال د مارچ په 10مه د واشنگټن لپاره د جاسوسۍ په شک ونیو. په د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د روسي چارواکو لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې له خپلو 13 همکارانو سره یو ځای په خپله نفع د جعلسازۍ او تقلب له لارې د جورجا په ایالت کې د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست د رایو د بدلولو په هڅو یو منصفه هیات رسمن په 140 مواردو کې تورن کړی، د پنځشنبه په ماښام خپل ځان د هغه ایالت د فولټن کاونټۍ د زندان چارواکو ته ورحواله کړ. ټرمپ د جورجیا په یو عالی محکمه کې د حاضرېدو په مهال د لګول شوو تورونو په اړه خپله بې ګناهي څرګنده کړه. کوم اقتصادي بندیزونه چې د افریقایي هیواد نیجر په خلاف د جولای په میاشت کې د نظامي کودتا په تعقیب لګیدلې دي په لویدیځ افریقا کې د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو سبب شوي. د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت پولیس وای چې د چهارشنبه په ماخام یو وسلوال په یوې شرابخانه کې ډزې وکړې، درې کسان یې وژل او لږ تر لږه شپږ کسان یې ټپیان کړل. بل خوا د متحده ایالاتو حکومت وای چې د 2023 میلادي کال په دوران کې 950,000 کسانو ځانونه په خپله وژل چې دا شمېره د امریکا په تاریخ کې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز چې دغه احصایه په روانه ونه کې خبره کړه وایي د دویم نړیوال جنگ راهیسي په امریکا کې د ځان وژنې پیښې زخت زیات شوې دي. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې قریب 3,500 لاری او موټرې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ سرحدونو څخه تیر شوي دي. نور حال د اکرام شنواره پر رپورت کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان لاري د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. او تیر یو کال کې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان لاري 3,500 لاري او بارونکو وسایتو تګ راتګ کړی چې 1,000,000 تنه ترانزیتي مالونه یې انتقال کړي. دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې د حکومت روانه بهرنی پالیسي اقتصاد محور پالیسی ده چې لمخې هڅه کیږي چې افغانستان په سیمه کې خپل پخوانی تاریخي ترانزیتي ارزښت ترلاسه کړي. خاغلی متکی چې تیره اونۍ په کابل کې خبریالانو ته د خپل وزارت د تیر یو کال د فعالیتونو په اړه معلومات ورکول، ویل چې اقتصاد محور پالیسی په سیمه کې افغانستان ارزښت زیات کړی دی.
دغه اقتصاد محور سیاست افغانستان ته دا فرصت ورکوي چې په سیمه کې سیاسي حیثیت وساتي، اقتصادي حیثیت وساتي، د اقتصاد محور او مرکز وګرځي، د ترانزیت مرکز وګرځي، او دا د افغانانو لپاره د روزګار لپاره د مصرفیاتو لپاره د بوختیاو لپاره یو خزیره ده موږ تاسو لپاره.
دغه وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم وایي چې تیرو کال کې د شمالي او جنوبي اسیا په استقامت دونه او دهلیزونو کې چې په ختیځه برخه او بل په لویدیځه برخه کې دي هم ګډون کړی دي. هغه ویل چې په ختیځ دهلیز کې قزاقستان او ازبکستان کسان حسولی چې د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته لار پرانیزي، او په لویدیز دالیس کې روسي او ترکمنستان سره خبرې کړي چې د ایران لاري جنوبي اسیا سره د تګ راتګ پر ځای د افغانستان لاري تګ راتګ وکړي.
ما توانستیم کې نمائندگی افغانستان قسم شوه کې برونا لبای گفته شوه و دوو شامل شویم. یک دهلیز شرقی ازو اتصال قزاقستان و ازبکستان از راه افغانستان و پاکستان و بحر هند است، و دهلیز دومی که اصلا کشور فدراتیف روسیه، ترکمنستان و از طریق راه ایران اینها میشد به خلیج و بحر هند وصل شود. ما توانستیم که اونا را قانع بسازیم که افغانستان هم در این مسیر قرار بده.
طالبان دو حکومت د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکی ویل چې په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکی هم وایي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان له لارې د ترانزیتي مالونو انتقال د پخوا پرتله ډېر زیات شوی دی. د دغه خونی د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي چې په تیر رژیم کې هم د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د وسلېدو هڅې کېدې، خو اوس د پخوا پرتله دغه سیاسو عملي کېدو ته زمینه زیاته برابره شوې ده.
او دا د افغانستان لپاره ډېره په ګټه ده. دا ډیره یو لویه موضوع ده. هم دلته ظرفیت پیدا کیږي، هم دلته کار پیدا کیږي. موږ د دې استقبال کوو. افغانستان اسلامي امارات وزارت تجارت د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې سہولتونه راولي. پاکستان نه محل هر ورځ په سلګونو موټره خوراکي مواد، خصوصا بوره، غوړي، وریجې مرکزی آسیا ته ځي، او همدارنګه د دې لارې نه روسیې ته ځي. دا د اقتصادي پلوه د دې منطقې په ګټه ده، د خلکو په ګټه ده، د دې اقتصادي کوریډور په ګټه ده چې په دې منطقه کې جوړیږي، نو بنان مونږه دا استقبالو.
خاغلی الکوزی په دغه ترانزیتي لار کې د پروتو هیوادو د چارواکو غوښتل چې د ترانزیت په برخه کې دي اسانتیا ویراولي د ټول هیوادونو د نوو فرصتونو څخه ګټه واخیستي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. د عربی اماراتو ته د یو شمیر زکونکو پر سفر بندیز خبرګونونه پارولی دي. د بشری حقوقو د سر سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا ژغته وویل چې د زکړو په مخه د دغونجونو پر سفر بندیز د اندیشنې وړ او د طالبانو لخوا د انجونو پر زکړو د محدودیت لګولو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. نور تفصیل پر پورت کې باورې
هف محرم بد دی دونټ او دوز هو هف محرم
څنګه سره محرم مو طالبانو حقوق جنو ته هم اجازه ورنکړه چې محرم ورسره وو. کله چې غوی د زدکونکو ویزا او ټیکټ ولدو موږ ته اجازه را نکړه، نه پوهیږم چې څه وکړو. لطفا موږ سره مرسته وکړئ، موږ په دې اړه زیات اندېښمن یو.
دا د هغه زدکونکو غږ دی چې د زدکړو په مخه متحده عربی اماراتو ته تللا، خو په کابل هوایی دګر کې طالبانو د تلو مخنی ولیده. په متحده عربی اماراتو کې د الحب تور په نوم ډلې سلو افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د الحب تور ګروپ مشر وای د طالبانو د اقدام خوښنه کړې ده.
دې پریکړې زه ډېر خپه کړم. زه هیله لرم چې د طالبانو حکومت زما پر غوښتنې بیا کتنه وکړي او هغوی ته اجازه ورکړي چې راشي. هغوی د زده کړو حق لري، هغوی حق لري هغه څه وکړي چې نارینه یې کوي. په دې کې هیڅ استثنا نشته.
د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غږ ته وویل د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ دی.
If these girls are not allowed to go and study, this represents
کدی جنو ته اجازه ورنه کړل شي چې لاړ شي او ستکړی وکړي. دا په حقیقت کې د جنو او میرمنو د ستکړو په حق باندې د طالبانو لوري د بریدونو زیاتواله دي.
د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان وای د زدکونکو مخانیول د زدکونکو د برمتکولو په معنا ده.
ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و از همه بیشتر از مردم افغانستان میخواهیم که در برابر یک چنین عملکردهای ضد انسانی اسلامی و زنان و دختران افغانستان بیشتر از این خاموشی و بی‌تفاوتی اختیار نکنند.
تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک د ترلاسه کولو وروسته طالبانو د دغه هیواد پر ښځو او میرمنو زیات محدودیتونه ولګول. د نورو محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته او د میرمنو پر لوړ زده کړو بندیز لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا آشنا رادیو ده. د یو الوتکې په سقوط کې د روسیې د واګنر د خصوصي امنیتي کمپنۍ د مشر یفګینی پریګوژن ترملنې وروسته یو شمیر کسانو د پنځشنبه په ورځ د حقیقت په سنت پیټرسبورګ کې د واګنر د دفتر مخې ته د ګلانو په ایښودلو خفقان څرګند کړ. روسي چارواکو تایید کړ چې پریګوژن د چهارشنبه په ورځ د حقیقت په شمار کې د الوتکې په سقوط کې وژل شوی دی. نور حال پر پورت کې باوري
د روسیې د هوایي چلند مسولین وایي چې پریګوژین د هغو لاسو کسانو په منځ کې و چې په خصوصي الوتکه کې له مسکو څخه سنت پیټرزبورګ ته روان وو ټول دغه کسان وژل شوی دی.
ما لومړی باور نه کاوه خو کله چې تایید شو نو بیا ډیر خپه شوم.
د روسیې د یاروسلافل ښار د ښاروالۍ په خوانی مرستیال دیمتری پتروفسکی په یوه ویډیو کې چې د واګنر بیرغ هم ورسره دی ادعا کوي چې دا سقوط تروریستي برید وو.
د نننۍ تروریستي پیښې له امله ټول هیواد غمجن دی. یارو سلافل د نن په پیښه کې د تلفاتو له امله د خلکو په غم کې ځان شریک بولي. د واګنر کارکونکو نن د کرک ډک ترهګریز برید له امله اوجل شو. خو موږ باید په یاد ولرو کله چې د جګړې لپاره زو ټول پوهیږي د هغوی او د ملګرو د مرګ خطر شته.
پریګوژین وروسته له د الوتکه په سقوط کې ژوند له لاسه ورکړ چې نوموړي د روان میلادي کال په جون میاشت کې د روسیې د پاو سوران دی لاند پاتسون وکړ. پوتین د پریګوژین د اقدام خیانت او د شاله خوا گذار وباله. خو مشکل بیا د بلاروس د ولسمشر په منځګړی تو پایته ورسید او پریګوژین د مسکو په لور خپل تلونکي عسكر را وګرځول. د واګنر پوزیانو د اوکرين د جګړې په یو شمیر سختو نخټو کې ونده درلوده چې یو بیلګې د بخمود خار نیول وو.
نومره تر هرڅه دا به د حیرانتیا وړ نه وي که د واګنر رئیس یفګینی پریګوژین بلاخره د روسیې د دولت سره مخ شوی وي. دا د حیرانتیا وړ هخوا و کله چې نوموړي د کرملین په لور د مارچ په کولو مسکو وننګاوو او بیا نوموړي د دومره ډیر وخت لپاره ژوندې پریښودل شو.
سپین ماری وای چې ولسمشر بایدن ته هم د دې پیښې په اړه معلومات ورکړ شوی دی. هغه د کالیفورنیا په لیک ټاهو کې خبریالانو ته وویل د پویګی چې له پریګوژین سره څه شوی او پر راپورونو هم متعجب نه دی.
په روسیه کې ډېرې داسې پیښې نه کیږي چې پوتین په کلاس ونه لري.
پریګوژین دوه شپېته کلن وو او په 1980 کې پر سړکونو د لوټمرۍ له امله په 9 کال زندان محکوم شو. خو کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نظامی برید وکړ هغه یو ځل بیا د واګنر ډلې د مشر په توګه صحنې ته داخل شو. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
نوریدونکو د خوست ولایت کې یو شونځي چې ودانې نه لري خو بیا هم ماشومان د زده کړو لپاره ورځي. د دغه شونځي استادان او زده کوونکي د چارواکو څخه د ودانې او نورو اسانتیاو غوښتنه لري خو تر اوسه یې غوښتنو ته جواب نه دی ویل سوی. نور تفصیل د امریکا ژغ د اردو څنګه په دې رپورت کې واوري.
د ماشومان چې د ونو د سوري لاندې ناستي دلته په یو خونځي کې ستکړې تر سره کوي. دا خونځي چې په 2008 کال کې اساسي خپل شوی ودانې نه لري خو ماشومان ورته د تعلیم ترلاسه کولو لپاره راځي. خونګي ثابت خان د 2008 کال راهیسې څو ځلې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د خونځي ودانې دی جوړ کړي شي خو تر اوسه ورته چا جواب نه دی ویلې.
درسره علاقه خو د خلکو اوس کمیږي ځکه چې دلته کوم سہولتونه دي دار دی پورا او سپیل اندار نشتا ځکه چې یو مکتب تعمیر ونه لري هغه کې خادرس دغړه نشي کیده.
د وخت په تیریدو سره د ماشومانو د تعلیم سره مینه راکم شوې ده ځکه دلته د دوی لپاره هیڅ اسانتیاوی نشته. د ودانۍ پرته خز دکړې ناممکن دي. د وی مناسب ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه لرلو لقبل نه یوازې خون کی بلکې زده کوونکې هم اندېښمن دي.
ګرمای کې ګرمي او سړه کې سړاوي او کله چې بارون وي موږ کورون ته سو او دوا درې ساعته موږ چټي تیریږي بارون لامل نور مشکلات دا چې چې ته مونږ په ځینې شته تختې مونږ نشته کتابچې مونږ نشته په سن کې د بودر کاسو څخه کتابونه مونږ نشو کولای چې دا په دار کې حالات کې مونږ د خپل درسي درسونو ته دوام ورکړو.
افغانستان په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. ضابط خان د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي.
تعلیم ته توجه نشته افغانستان کې ډیر ډیر خلک په داخه څخه کې دي چې وځي دي ملک نه دي هرڅ ته لوزونه وسی دغه باید د ته دار زمينه برابر شي چې د دوی توجه بیرته وروړي تعلیم ته وکی ځکه چې تعلیم ته ډیر ضرورت ده په افغانستان کې باید تعلیم وکی
د خوځې ته ماشومان د ورسي دوسله زده کړو ترازی یو د سهار نه تر ماسوخینه پوري او بل د ماسوخینه تر ماخامه پوري سهار هلکان او ماسوخین جونې زده کړو ترازی په افغانستان کې جونې تشپګم ټولګي پوري زده کړې تر سره کولې شي.
تعلیم د مکتب درې ویلا کچیرو غیرونی چې موږ د مکتب نه خلاص نشي دا کې به درې ویلا ک تر شپه غبي مو ګورچی مکتب نه خلاص.
په جنو د شپګم رولګینه پورته د تعلیم د پندیز لکبل استادان هم اندېخمندي.
دوی دا غوړي د څلورم د پنځم نه ونستر شپګم فارغینو فرا دوی دا غوړي چې موږ ته په انده کې مقصد متوسطه دوره سنوي دوره لسا او پانتونونه فارغ شي چې موږ افغانستان خلک ډیر غریب پروره خلک دي د وناسو طبقه ډیره پټشونی طبقه ده نو دوی چې په انده کې مقصد په کومونو کې په ولسونه کې کا جلکې ورزل شي خون کې ډاکټر انجینر دا شي د انده دوره بچی شي افغانستان ډیر پرمختګ دی سره وکي.
طالبان وای چې هغوی د ماشومانو د تعلیم په مسلو خبر دي. په خوست کې د پوهنې ریاست یو طالب چارواکی وای چې په خوست کې د ماشومانو 210 خونځې دي او د سلو نه زیاتې ودانې نه لري.
یونیسف سره دا ډول د یونیسف تر چتر لوندې کوم مؤسسات په معرفت کې کور کې د ټولو سمګدا غاښ سوالای دي هم په مکتبی ډول هم دغه سپشپاهي ډول او دوی تر اوسه پرې موږ سم مثبت ځواب نه درو کړای خو دوی لګیا دي دوی وای چې موږ د خپل ډونرونو سره خبره شریکه کوی موږ وختنه خو یوازې د بهرنۍ نه د شتمن خلکو څخه هم دغه دوی چې معرفت چې د ټولو ګډ کور دی په دې کې باید موږ سره زیات همکاري وکړي ترڅو هغه زده کوونکي چې بود بران او سرل مارته کې نه د هغه زده کړه نه هم تاثیر کوي ترڅو دوی د هغه زده کړو نه برخمن شي چې سالم زده کړه دوی وکړي.
خو خوونکې ضابط خان وایي چې د نړیوالو نه د مرستو ترلاسه کولو لپاره به په افغانستان کې وضعیت بهتره کول ضروری وي کدا سی ونشي نو نړیوال به د افغانستان سره په مرستو کې علاقه ورنل لري. نظرانی یوسف سی امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړی وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
نوریدونکو اتاتنا جمهور غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره نوماندان دي د چهارشنبه په شپه په ویسکانسن کې د ګوند په لومړی مناظره کې ګډون وکړ. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
د جمهوری غوښتونکو له خوا په دې ټاکنیس پړاو کې لومړی بحث وساته وګدو. په دې بحث کې د بخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه احساساتي څرګندونې وشوي. ځینې نوماندانو لکه د ترامپ بخوانی مرستیال مایک پنس او د نیوجرسي بخوانی والی کریس کریسټي ترامپ د دوی په وینا اساسي قانون ته د سپکاوي له کبله د ټاکنو لپاره نااهل وګڼو. د جنوبی کیرولاینا په خوانی والی نیکی هلی ویل چې ترامپ په امریکا کې تر ټولو ناخوښه سیاستوال دی. موږ په دې ډول ټول ټاکنې نشو کټلی. خو یو نوی نوماند ویویک راماسوامي چې اوس په ټول پښتنو کې را څرګند شوی دی د ترامپ طرفداري وکړه. ویل چې هغه په دې باور دی چې ترامپ د 20مې پیړۍ د تر ټولو خولس مشرو رامسوامي د یوکرين لپاره د امریکا د ملاتړ په اړه هم مختلف دریز لري او ویلي دي چې چین د روسي په پرتله د امریکا لپاره لوی ګواښ دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خواني استازي نیکی هلی په ګډون یو شمیر نور لومندانو هم د روسي د ځواکونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع په برخه کې د یوکرين قوي ملاتړ څرګند کړو. د مناظرې وروسته فنس خبريالانو د ویل چې څوک باید په دغه مناظره کې د هغه د ځواک په اړه حیران نشي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو د وزارت نتاخ ماتیو میلر وویل امریکا په آذربایجان کې د مخالف مشر خوباد بادوګلو بند کول له نږدې نه څاري. ای بادوګلو په بین المللي سطح په ژوندل شوی اقتصاد پوهی او په آذربایجان کې د دیموکراسي او د سوکالۍ ګوند رئیس دی. د کلونو په اوږدو کې د داسې غیر دولتي ډلې مشري کوله چې د عامه مالیه په بوختیا په ښې حکومتوالۍ او په شفافیت باندې تمرکز کوو. د آذربایجان چارواکو په 2014 کال کې په زور دغه سازمان بند کړ. څه چې چارون کې وایي هغه دا دی چې د داسې تورونو سره مخامخ شو چې هدف یې د سیاست پورې تړلی و. بادو ګلو په 2015 کال کې آذربایجان پرېښود او په امریکا او په اروپا کې علمي موسو کې درس ورکاوه. د په دې تازه وخت کې په برتانیا کې د یو سازمان د جوړولو سره د مرستې کول نه وروسته د هغو آذربایجاني ځوانانو لپاره چې په خارج کې زده کړې کوي مرسته وکړي آذربایجان ته استون شو. د اعلان وکړ چې د هڅې لپاره د پیسو اعلان وکړ چې د آذربایجان د حکومت لخوا د آذربایجان له خلکو او اقتصاد نه غلا شوی دی بیرته وګرځول شي. بعد ګلو د جولای د میاشتې په درېشمه نیټه د باکو نه بهر په داسې حال کې توقف شو چې موټر چلاوه چې د خپل سیاسي ګوند ځوانو فعالینو سره ملاقات وکړي. په بل ورځ د محاکمې نه د مخه په د باندې درې میاشتې او شپږشت ورځې د بند سزا وخېژول شوله او د جعلي پیسو د تولید لاسته راوړنې یا خرڅلاو تور ورباندې ولګېده. چارواکو په د باندې دا تور هم ولګاوه چې د فیت الله ګولن ملاتړ کوي چې په امریکا کې ډیر سنی ملا دی چې داسې ډلې مشي کوي چې د ترکی حکومت ادعا کوي چې دا یو ترستي سازمان دی. که په بادو ګلو اترونه ثابت شي تر 12 کالو پورې د باندې سزا باندې خجول کېدای شي. د ټول هغه تورونه ردوي چې د ده په خلاف لګول شوي دي. په آذربایجان کې د بشري حقوقو په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت ډېر تازه راپور د بشري حقوقو په باره کې مهم موضوعات څرګند کړي وو چې په دې کې د حکومت سیستماتیک اداري فساد، بېلې محاکمې نه توقیفول، د کسانو په خلاف د محاکمې نه د مخه سیاسي هدف سره بندي کول او د مستقلی قضه سره نفوذ کول کې ستونزې شامل دي. نتاق ملرو ولی د بادو ګلو د بندي کولو او توقیف کولو په باره کې د تبصرې په ترڅ کې امریکا کلکه ژمنه کړې ده چې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو لپاره احترام کوي. موږ د آذربایجان نه غواړو چې د خپل وادباو بشري حقوق او اساسي ازادي وژغوري چې په دې کې د آذربایجان د خپل اساسي قانون او بین المللي مسؤلیتونو او ژمنو سره د قوبات عبادوګلو موافقه شامل ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.